السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې له یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاستا کوربایم نیکی هلیو پیرزونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا حکومت وايي په کورما کې د ځمکو په سر شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت د سبانا د یورپي هیوادونو سفر پیلوي او په یوکرین د روس له یرغل راهیسې جګړه کې تر اوسه سلګونه ماشومان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې په کورما کې به د شاملاتي ځمکې په سر د شخړو د ختمولو لپاره یو کمیشن جوړوي. دا فیصله پرون په پاړه چنار کې د حکومتي چارواکو سره د شیا او سنی مشرانو په یو ګاډه جرګه کې شوې ده. جرګې ته د وینا پر مهال د خیبر پختونخوا چیف سیکرټر ندیم اسلم ویلي دا کار به د سیمې د مشرانو په سلا مشوره کیږي او یاد کمیشن به په کورما کې د ځمکو په سر د ټولو شخړو حل راوباسي. په جرګه کې د سیمې د عمومي امنیت په اړه هم خبرې شوې دي. د اپریل په دویمه د کورما په لانډي وان سهارا کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر نښته شوې وه چې پکې دوه تنه وژل شوي او پنځه جوبل شوي وو. چارواکي ویلي وو چې دغه نښته د لقمان خیلو او خیواس خیلو ترمنځ په لانجمنه شاملاتي ځمکه د تعمیراتي کار پیلولو په سر شوې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو دریو غړو د خوشي کولو لپاره د جون له درېیمې څخه په میرالي کې پرلت پیل کړی دی. د پرلت ګډونوال او په بنو کې د غورځنګ یو مشر ګران وزیر د جون په درېیمه مشال ریډیو ته وویل چې په میرالي کې د مای په دیرشمه د پښتون ژغورنې غورځنګ رابطه کار عید رحمان وزیر او د غورځنګ دوه نور غړي وزیرستان ته د تګ پر مهال په سیدګي امنیتي چک پوسټا نیول شوي وو چې لا هم پوسټ سره دي. دی وایي
مونتا انتظامیہ راغلم چې تاسو مونتا 24 غنټه ټایم راکې دوی په مذاکرات کې مونتا پراپورانه شول چې په هغه ضد باندې مونږ د میرلی په چوک باندې پرلت پیل کړو. مونږ ساده غوښتنه دي چې یا دې زمونږ ملګری زر تر زر خلاص کی او یا دې قانون د لارې عدالت ته وړاندې کړي.
په میرام شاه کې یو پوځي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لري ته ویل چې سلور کسان نیول شوي وو چې یو یې شاکر خان نومېده او د پښتورګو ناروغه وو نو لا لوړاندې خوشی کړل شوی. د نوموړي په وینا درې نورو کسانو له قانون سرغړونه کړې او له تحقیقاتو وروسته به خوشی کیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د غورځنګ دا درې غړي ولې نیول شوي. خو د عید رحمان وزیر په ګډون یو شمېر نور غړي چې د مای پښپګشتمه د شمالي وزیرستان په داخلو کې د خلق قمر په پیښه کې د وژل شو په یاد غونډې تر نو په میرام شاه کې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره مملکت حنا ربانی کار د جون په 15مه ځنو یورپي هیوادونو ته سفر پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جون په 3مه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې ناروې، سویډن، ډنمارک او بلجیم ته د حنا ربانی کار دا دوره به د جون تر 14مه پورې دوام کوي او نوموړي به هلته له چارواکو سره د پرمختیا لپاره د همکارۍ، تجارت او آب و هوا د بدلون په اړه خبرې اترې کوي. وزارت زیاتوي چې حنا ربانی کار به په بلجیم کې د یورپی پارلیمان له غړو او د یورپی کمیشن د اعلی چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. د دې ترڅنګ به نوموړی په سویډن کې د یورپی شورا د بهرنیو چارو اړیکو په کلنۍ غونډه کې هم ګډون کوي. په دې غونډه کې به په مهمو سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې کیږي. تاسو مشال لري خبرونه اورئ. په یوکرین د روس له یرغل رئیس جګړه کې سلګونه ماشومان وژل شوی دي. د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی نن ویل په دغه هیواد کې د روس د یرغل رئیس جګړه کې تر اوسه لک تر لګه 1500 ماشومان وژل شوی دي. په یوکرین د روس د یرغل شپاړسمه میاشت روانه ده. نوموړي دا شمېرې له هغه څو ساعته وروسته ورکړي چې د ژغورنې کارکوونکو د وروستي روسي برید په نتیجه کې د یوې دوه کلنې ماشومې مړی موندلی دی. زیلنسکی په یو بیان کې ویل چې د روسي وسلو نفرت لوجه هر ورځ د یوکرینی ماشومانو د ژوند د تباه کېدو سلسله دوام لري. روس د 2022 کال د فروری په 23مه په یوکرین یرغل پیل کړی چې پکې تر اوسه دواړو خواوو ته زرګونه کسان وژل شوي او لکونه یوکرینیان بې کوره شوي دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ سریلانکا افغانستان ته په دویمه 50 ورځې کرکټ سیالۍ کې په 122 رنزونو ماته ورکړه. د جون په سلورما په همبان تورتا خار کې شوه د لوبو کې سریلانکا لومړی بیټنګ وکاو په 50 ورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو 323 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې افغان لوبډلې دا هدف پوره نشو کړی او په ټولو لوبغاړو یې په 3 اوور کې د 191 منډو په جوړولو اوټ شول. د دریو لوبو په دې لړۍ کې لومړی سیالي افغانستان ګټلې وه. دریم میچ به د جون په 1 کېږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مدلتا د دې سات خبرونه وړاندې کړل او په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورټونه واورئ. په کورما کې د زمکو په سر د شخړو د هواري لپاره حکومتي کمیشن جوړیږي. ځای مشرانو یې هرکلی کړی او زیاتوي
حکومت ذمہ دار خلق دی په کور دادې څخه په وړ او ته کې دوه ساده هغه ته بیر کاریات راغ بیر نه کړی بلې دا دوه پرې کینو مانس کې د غره مسالې همداسې کمرغي چینه والا دې ته بیر کاریات راغ بیر نه کړی همداسې کشور کې دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په میرالي کې د خپل غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی. دوی سوای
کچته په دوی باندې اف آی آر وی نو عدالت دا پیش کو که اف آی آر نه وي نو دا خیر کم نه نیولی دي دا هدا خلاص تا کو په دا سیمپل مطالبه دي.
عوامي نېشنل ګوند له موجوده حکومت د عمران خان د واکمنۍ پر مهال له تحریک طالبان نه پاکستان سره د مذاکراتو د پلټنو غوښتنه کړې. یاد ګوند له دې مخکې دا مسله پیښور هایکورټ ته هم وړې ده. سیړونکو وایي
زمان دادار چې څنګه د پیښور هایکورټ جج شکور سے بیوسه ده نو دا غنه زیات بیوسه وزیر اعظم هم ده وزیر دفاع هم ده.
نن د هغو ماشومانو نړیواله ورځ نمانځل کېږي چې د جنگونو او نامنیو له وجې متاثر شوي. بلخوا یوکرین وای په دغه هیواد د روسي یرغل راهیسې تر اوسه جګړه کې لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي ورجو د دې غړي ریپورتونو ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د کورمیش یا او سنی مشرانو د خالی پورس له حکومتي چارواکو سره په یو جرګه کې په دغه سیمه کې د زمکو په سر د ګډسونو د شخړو او د عمومي امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. د کورمې قومي مشرانو د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټري هغه وړاندیز منلې چې وایي د زمکو د تنازع حل کولو لپاره به یو کمیشن جوړوي. دا جرګه په داسې وخت کې شوې چې د 13 مې میاشت په سلورما په تریمنګل سرکاري سکول کې د ډزو په یو پیخه کې د سلور استادانو تر وجل کېدو وروسته د کورمې امنیتي حالت هم د تسلۍ وړ نه بلل کېږي. په دې حق له تفصیل د سیمې نظم خبريال طارق اورګزی راکوي.
په کورما ضلع کې شاملیت ځمکو تقسیم او پر هغو را جوړ شوي شخړو ته د حل لپاره په غټه سطح یو حکومتي کمیشن د جوړولو فیصله شوې ده. دا خبره خالی پورز د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلام په پاړه چنار کې د خپل دورې پر مهال د شیا سنی مشرانو جابې جرګې تکړې. ندیم اسلام ویلې په سیمه کې چې څومره هم د ځمکو شخړې دي د هغو حل به کمیشن روباسي خدا برته د مقامی مشرانو لا تاون بغیر ممکن نوی. د تاسو له اوږدې مودې راهیسې مطالبه وه چې هغه ته څومره هم پر شاملیتي ځمکو شخړې دي د هغو له کبله بعض وختونو کې جګړې کیږي نو د حل لپاره کمیشن جوړ شي. موږ د چیف منسټر په منظوري د هغه تحریري اعلامیه جاری کړې. ډېر زر به هغه کمیشن تاسو ته راشي. و زما گزارش له تاسو دا دی چې ورسره بھرپور تعاون وکړي چې دا مسله حل شي او هغه ته امن په خړول قائم پاتې شي. په سیمه کې له حکومتي غړو سره د مشرانو د جرګه په داسې وخت کې شوې چې هغه ته خونړي پیښې پرګېدلو د علاقې صورتحال غیر مطمئن دی. په سلورمای په تریمنګلو کې ځینې بلوګرو تر هغې پر سرکاري سکول برید کړی و چې په نورکي کې نامعلومو کسانو د ګیدو سیمې یوتن وویشتلو. په هغه دواړو پیښو کې څلور استادانو په شمول 8 تنه وجل چې ویوال. تر هغه بس مقامی خلکو د دې لپاره د احتجاجونو سلسله روانه کړي چې حکومت دې په یاد په خو کې ککړ کسان زر تر زره قانون منګول ته وسپاري. کایو خو حکومتي مشرانو جرګې ته د زمکو شخړو حل لپاره د کمیشن جوړولو خبره کړي نو سره په شوي سانحو کې سخت ګام اخستلو ډاډ هم ورکړي. په جرګه کې شامل د شیګانو مقامی مشر حاجی نور محمد وای که د مسلو په مخلصانه او حقیقي توګه نشاندهی وشي او بلدا چې غلط کار په کېدلو څوک له چا سره ونه درېږي او اخیری حکومت خپله ذمواري بلا تفریقه په وخت پوره کړي، نو هیڅکله به حالات د خرابولو چاته موکه په لاس ور نشي.
کوم ځای کې داسې کېږي؟ آیا اهل تحشی کېږي؟ اهل سنت کېږي؟ په کار دی ته هغوی باندې مولسونه نه نسو، هغوی ته پراس از ورکوو، داسې هغه د په کار دی پنسي شي.
کورما یوه داسې حساسه قبایلي سیمه ده چې سنیان او شیعهګان په ګډه پاتې کېږي او د هغوی ترمنځ په مختلفو ځایونو کې پر شاملتي ځمکو، غرونو، اوبو او ځنګلونو تنازع شته چې ورباندې خونړي جنګونه په کېدلو بار بار د سیمې امن یې له خطر سره مخامخ کړی. لا سنیانو د جرګې یو غړی ملک عبدالعلي خان وایي که چرته هم د چا څه مسله ده، نو هغه ذاتی ده، خو خپلو مفاداتو ته تحفظ او سیاسي ګټې حاصلولو په خاطر هغه ته د مذهب رنګ ورکولی کېږي چې راپورته شوي د دغې ناوړې رویې مخه نیستل به ډېر ضروري وي.
حکومت ذمہ دار خلک دی په کور دادې څخه په وړ او ته کې دوه کې سات هغه ته د بیرکواریات راغ بیر نکړ شي، ولې دا دوه پرې کینو مانځ کې د غره مساله ده. همداسې که مرغي چینه والا دې ته د بیرکواریات راغ بیر نکړ شي، همداسې که شور کې دي سور هم د ماده شملاتو ډیسپیوټ دي، ولې څه دا غنه خلک پیدا خلی دی حالت خبر راغله څه دا څو وخت نه خولی کورما یو ځل بیا بدامنی طرح پا لولالا.
پا دوزر آتم کال کی ده مری پسی ما شیسونی مشرانو ترمین زیوالوز ناما شوی چه باگی دزما کش خاری پا ترجیحی بنیادو پا کاغذات مال او روایاتو حلکولو خبر شوی، خطر او سادا عملی نده شوی. پا هغا لوزناما کی حکومتی کمیشن ده جردلو تجویز رانده کرد شوی چه پر منال که دلو یاچ خاری تا ووس ده حل تما پیدا شوی. تاریک رکزه مشال ریڈیو پیخور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د مشال رادیو خبرونه اوري. پښتون ژغورنی غورزنګ له پرون راهیسې په میرعلي کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. غورزنګ له حکومت غوښتنه کوي چې د مۍ په 13مه د دوی نیول شوي ملګري عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان دی خوشي کړي. دا کسان په سیدګي امنیتي چک پوسټه نیول شوي وو. پرلتوال د هغوی عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه هم کوي. بلخوا په میرانشاه کې یو پوځي چارواکي ویلي له نیول شوو څلورو کسانو څخه یې د شاکر خان په نوم یو ناروغ تن وار له مخه خوشي کړی دی. چارواکي زیاته کړې چې پاتې دریو کسانو باندې تحقیقات کیږي. تفصیل د اوبر وزیر رپورٹ کې ورو.
د غورځنګ په وینا د مئی پر 13مه سیدګي امنیتي پوسټه باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطاکار عید رحمان وزیر نیولې او ورسپس یې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. د غورځنګ د بنو رابطاکار ګرون وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د جون دریمه نه احتجاجي ناسته پیل کړه. لا انتظامیه او فوز سره مذاکرات کامیاب نشول. نیول شوی غړی ورته نه خوشی کوي، سو ترغه احتجاج کړي چې ملګری یې خوشی شوی نه وي او یا عدالت ته وړاندې کړي نه وي.
دا پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر ذمہوار ملګري فوج د سیدګي په چیک پوسټ باندې نیولې وي. دا د فوج سره دي. مونږ ته انتظامیه راغله چې تاسو مونږ ته 24 غنټې ټایم راکې. دوی په مذاکرات کې مونږ ته پراپورانه شول او مذاکرات ناکام شول چې په هغه ضد باندې مونږ د میرلی په چوک باندې پرلت پیل کړو. مشر منظور به هم د سورځې بعد په دې کې ګډین کوي. زمونږ ساده غوښتنه دي چې زمونږ چې کوم درې ملګری دي د فوج سره په بند کې چې یاد زمونږ ملګری زر تر زر خلاص کی او یاد قانون د لارې عدالت ته وړاندې کړي.
د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیس او ځلی انتظامیه لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی. البته د انتظامیه لخوا احتجاج کوونکو ته د خبرو لپاره څو ځله مشران ورغلي دي خو نتیجه یې نه دی ورکړی. د غورځنګ بلغړی او احتجاج ګډونوال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج یې پیل کړی تر هغې به روان وي چې نیول شوي ملګري یې خوشي شوي نه وي.
ردی په چوک شمو درنه کښنا ولا میز درې ملګری چې فوج نیولې دي. اې نیو غوښتنه مو دي چې کچې ته بده باندې اف آی آر وي نو عدالت ته پیش کو. که اف آی آر نه وي نو دا غیر قانوني نیولې دي. دا هغه خلاص تر کو دا سیمپل مطالبه دي. کچې ته اف آی آر کوي جرم یې کړی نو عدالت شته خپل درښته طریقه کار شته هاته دا حواله کو د وکیل دلیل باندې باسر ته وکی. نو دا خو بشي ظلم دی چې بغیر به اف آی آر نه بغیر بغیر به څه تور نه بغیر به څه خبر نه دی چې نو ولې دینه زورمه پنځمه ورځ دو
پمیرام شاه کې فوزی چارواکو د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته هم دوم رویلی چنیول شو کسانو کې یو شاکر خان نو میزوان چې د ګوردې ناروغه و خوش شوه نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړي لپلاټنو پس به خوشی کیږي د غورزنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مئی په شپږویشتمه د تاخیلو کې دوی د خړ کمر پیښې په یاد کې غونډه کوله په میرام شاه کې په یوه پوستا باندې له سرتیرو سره تاوتریخوالی راغلی و یو بل ته غوسه شوي ول چې د هغې ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې د غورزنګ مشران وایي چې که غورزنګیانو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي او تر څو چې یې خوشي کړې نه وي یا یې عدالت ته وړاندې کړې نه وي دوی به په احتجاج ناست وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده ورزو یو بل ریپورت ته د کوز جنوبي وزیرستان د برمل تحصیل اوسیدونکي له تیرو لسو ورځو راهیسې په احتجاج دي د اعظم ورسک په پرلت کې د سیمې سیاسي او قبایلي مشران د حقونو فعالان او عام خلک ګډون کوي پرلتوال د انټرنیټ بحالولو د بجلی نظام ښکولو د سکولونو فعالولو او د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د خپلو بنیادي بشري حقونو غوښتنه کوي که څه هم ضلع انتظامیه په دې اړه د مشال ریډیو تازه پوښتنو ته جواب نه دی ویلی خو څو ورځې مخکې د دې ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي ویلي وو چې د پرلتوالو جایزې غوښتنې به ومنل شي په دې هکړه تفصیل له سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي
د پرمل قومی اتحاد په نوم د احتجاجي درنې غوښتنې د پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل برمل مشر ډاکټر کامران وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي
حکومت غیر سنجیدہ دایته سیاسي اتحاد چې کوم دا راغلی دی حکومت سره یو مذاکرات د میژ روان کړی خو لیکن د دې تفصیل زور به شمول سیاسي ادروغل د تاسو ته د میژ خبره ورولې لیکن د دې میژ خبره عمل نه کړې کوم د میژ وته مطلب دی اولنې مطلب د لته د بجلی ولا واشه بجلی په د سیټ لوچې نه 24 غنټې کې یو غنټه بجلی وی نو د دې سره د موبایل نتورک دای چې سیګنال نشته دای د لته مکمل 3G 4G نشته دای سټوډنټس اور سره کوم کوربریون ته ډېر تکلیف دی د دې سره چې کوم د لته بچو سکول نه دی تام کمال غیر بحال پروت دی او دغه سی بلډینګ نه ویلوړ دی او نور چې کوم چې پوسټینه دی او ورسره نور د سلیارې دی په دمو د سرکار او اف سی چې کوم د داسیو تنګول جوړوي
سویلی وزیرستان لوور ضلع د پاکستان پیپلز ګوند جرنل سیکرټری عمران مخلص د حکومتي چارواکیو سره د شوی مذاکرات حال په دارنګ بیانوي
یاسر سلیمان د میز اسسټنټ کمشنر دی د یخ سره سیاسي قیادت مذاکرات وکړل نو اسسټنټ کمشنر چې کوم څه دی داتا سیاسي قیادت خپل وراغای د چونکه نه دی بللی میز خپل وراغلی چې د باره مطالبه حل کا نو هغه چې کوم خبر تر وکړي باره میز عوام تا وکړي قومي اتحاد درنه کمیټه ته چې کلا وکړي د یغه د شای خوښ نشو نو دوی ویل چې مشتا مطالبه فورن حل کول پچار دي نو اسسټنټ کمشنر ول چې په داس سکیورټي تریټس دي دغه واجنا هغه خلق ول چې را میږي 3G 4G مطالبه دو بلورته د سکول فال کول دي بي اچ او فال کول دي او د غاسل کمی چې کیمه سپره غار مطالبه دو چې په یخ کې میزه مبدورفت وي نو زه دا یم چې حکومت په چاردو دارا سیریس ایشو ندی ځنه مطالبه دا فورن الکو میر سیاسي خلک د یغه درنه مکمل معیت کې وکولاتو نو
مشال ریډیو چې د اعظم ورسک احتجاجي درنې غوښتنې په باراکښې د سویلي وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خواښ نه کړل او د تحصیل برمل قومي اتحاد احتجاجي درنې مشرونو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې دوی په احتجاجی درناک شه پلاتی واهلیه وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ڈول وی، مشال ریڈیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نړۍ سره پاتې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. عوامي نیشنل ګوند د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف غوښتي چې له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د شو وروستیو حکومتي مذاکراتو پلټنې وکړي. دا ګوند تور پورې کوي چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د تېر حکومت پر مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو په نامه هغوی ته په سیمه کې د بیرته منظمېدو موقع ورکړل شوې وه. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په دې اړه وزیر اعظم شهباز شریف ته یو خط هم استولی دی. په پیښور کې د چارو ځنې شنونکي وایي ګمان نه کوي چې حکومتي مشران به له طالبانو سره د خبرو تر شا د عواملو او د هغو د نتیجو رڼې پلټنې وکړی شي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ کې تفصیل اورو.
عوامي نېشنل ګوند د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د معاملې د عدالتي پلټنو لپاره وزیر اعظم ته خط لیکلی دی. وزیر اعظم شهباز شریف ته دا خط د جون په دریم نیټه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر ایمل ولی خان لخوا استولې شوی دی. په دغه اړه د باچا خان مرکز پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په دې کې غوښتنه شوې ده چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د معاملې د پلټنو لپاره دي د اعلی پایې یوه کمیټي جوړه کړي شي، ځکه چې د دغه مذاکراتو په ترڅ کې وسلوال په خیبر پختونخوا کې بیا منظم شوي دي او د مذاکراتو د پروسې وروسته د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. عوامي نېشنل ګوند تر دې وړاندې په پېښور های کورټ کې هم په دې معاملې یو ریټ پیټیشن هم داخل کړی و چې د مې په درېشتمه نیټه لومړی اورېدنه هم شوې ده. خو په پېښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي عوامي نېشنل ګوند د پېښور های کورټ په دغه اورېدنه ډېر اطمینان نه لري، نو ځکه یې وزیر اعظم شهباز شریف ته د دې معاملې په اخله خط لیکلی دی.
ایمل ولی خان چې کوم خط لیکلی دی نو دا خط ځکه ولیکو چې دوی په پېښور های کورټ کې چکم ریټ کړو، نو په هغې کې د ججانو د شکور صاحب چکم د جج شکور صاحب هغه روی نه دا ښکاره شو چې دوی په دې باندې هیڅ عمل درآمد نه کوي، په دې باندې هیڅ غور نه کوي. نو ځکه هغه دا خط وزیر اعظم ته ولیکو. زمان دغه داره چې څنګه د پېښور های کورټ جج شکور صاحب بې وسه دی، نو د هغه نه زیات بې وسه وزیر اعظم هم دی، وزیر دفاع هم دی. چې کله دا د طالبانو سره خبرې اترې شروع شوې نو په هغه ورځو کې جسټس شهید سیټ وقار چې کوم دی نو حکومت ته ویلو چې تاسو دوی سره څه کوئ، نو هغه به مونږ ته وایي او هغه به پارلیمان ته هم وایي. فیضو د فیضو سلاحکار بیرسر صاحب هغه نه پارلیمان په اعتماد کې اغستو نه حکومت په اعتماد کې اغستو او هغه دغه شان کلیو او هغه خبرې ترې شروع کړې.
د 2021 د اگست په میاشت کې چې کله طالبانو په افغانستان کې حکومت په خپل لاس کې واغستلو، نو د هغې نه څو میاشتې وروسته د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د افغانستان د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب د سولې لپاره مذاکرات پیل شوي وو چې په نتیجه کې د دواړو خواوو ترمنځ څو وارې د اوربندونو اعلانونه هم شوي وو او اخیرنی اوربند د 2022 د نومبر د میاشتې پورې وو. خو د حکومت او وسلوالو ترمنځ د رسمي لوازنامې نه بغیر د مذاکراتو عمل څه نتیجې ته نه و رسیدلې. تیر کال د نومبر په 20 نیټه د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا په خپور شوي بیان کې وسلوالو ته د بیا بریدونو کولو امر ورکړی شوی و او د مذاکراتو په ترڅ کې اعلان شوی اوربند په دې وجه ختم کړی و چې د هغه په وینا د پاکستان پوز په لکی مروت او نورو سیمو کې د اوربند باوجود د وسلوالو په ضد عملیاتو ته دوام ورکړی و. خو عوامي نېشنل ګوند دریز لري چې تیر کال د نومبر د میاشتې پورې شوي مذاکرات د وسلوالو د بیا منظم کولو یوه هڅه وه او وزیر اعظم شهباز شریف ته تیره ورځ په لیکلې شوي خط کې د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د دې د پلټنو غوښتنه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته. نن یعنی د جون څلورمه د هغو ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي چې د جنگونو او ناامنیو له وجې ژوند متاثره شوی. د پاکستان د قبایلي ضلعو ماشومان هم په تیرو خواوشه دوه لسیزو کې د بېکورۍ، ماین چاودنو او د سکولونو د ړنګېدو له پیښو سره مخامخ شوي. د ځینو غیر سرکاري ادارو د شمیرو تر مخه په قبایلي ضلعو کې د ناامنیو او پوځي عملیاتو له وجې ړنګ شوي یو شمېر سکولونه لا هم بېرته جوړ شوی نه دی، او دا چې د هغو سیمو د پام وړ شمېر ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. په دې هکله تفصیل د فرخنده صدناورو.
ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه ورکړي چې هر ورځ په نړۍ کې د جنگونو او ناامنیو د پیښو له وجې د ماشومانو ژوند له ترخو تجربو کړاوونو نه تیریږي. د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع هم په هغو سیمو کې راځي چېرته چې د 1300 کلونو راهیسې ماشومان د ناامنیو د پیښو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د شمالي وزیرستان سید مان الله مشال ریډیو ته وایي کله چې په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو وروسته خپل کلي ته ستانه شو نو هلته پرې د ماین چاودنه وشوه. سید مان الله وایي په هغه وخت کې عمر 15 کاله وو.
میزه په دغه وخت کې لکه رومري کنا کلی کوم دوما ورځ وا چې لکه زدا سه میز کړدا ته چې د دغه په محمد دا لکه کې ټې ډانګې وې دا سه یوګه و چارو کلا پاتا غا شای بو دا سه نیم په لیار کې نو تر اوسه بس غا بام وو بس سره خلاص شو او لکه ګوتې بس کاټ کړل را.
ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت لیکلي کله چې په واسیمه کې جګړه روانه وي هلته نه یوازې تعلیم متاثر کیږي بلکې له دغه سره د صحت سہولتونه هم له ځنډ سره مخامخېږي، او په داسې حالاتو کې ماشومان انجون او هلکان د تشدد او د جنسي زورونو سره هم مخامخېږي. د برا جنوبي وزیرستان د تیارزا تحصیل یو اوسیدونکي انیس الرحمان د جون په درېمه مشال ریډیو ته وایي هلته زیاتره ماشومان د ماین چاودنو د پیښو سره مخامخ شوي دي.
فرحان محمد فرحان امی بچای دا تقریبا 12-13 سال عمر دی، عمر 13 زوی دی. دا تقریبا 2021 اینډ وګنا سپتمبر ما خیال 18 سپتمبر یا 16 سپتمبر ته دا چودنه شوی وا دا په یوه کې لګیدلای او لفټ شای کنا پکې راشه ودا کټ شوی دا.
انیس الرحمان دا هم وایي د پوځي عملیاتو نامنه او لوجې د ماشومان سکولونه هم ړنګ شوی دي، او زیاتره سکولونه یې استادان او یا نور عمل هم نه لري.
الته خوش مثال خلک چې کوم بالکل زما ما خپل چې پکې کوم سکول کې سبق وایلی او تقریبا ما 3-4 سال په سکول کې خپل سبق وایلی دي. ا بالکل ما چې بالکل ډیمیج شوی دی، ختم شوی دی. کنه تاسو نو د تاسو نور ما ډیر زینا قتلې چې په یوه سکول ول بورډ لګیدل او له دغه څه ول ګرافي بشوي وا په یوه کې به ډیمیج وو.
د جنوبي وزیرستان ګلشن مسجد مشال ریډیو توای په 2004 کال کې د خپل ملګرو سره د لوبو پر مهال ته یو زمکلان دی بم چاودنی ښکار شو. دغه پیخي ټول ژوند ور بدل ک نو موري د خپل حادثه په اړه مشال ریډیو توای
باروت زما کسره بس 12 سی پټو کې خلک ګرځي کنه ها ته کې نو په ساحه کې ګرځیدلو بس شروع کې بس ډېر تکلیفون خبرو انسان کنه ایک دم پکټ راشي هغې نه پکټ شي نو ډېر تکلیفونه یې پکې کنه شروع کې ما سره ډېر تکلیفونه جوړ شو بس مازور شم پکټ او ما شرار ته بیا رو ما خپل همت وکړلو. بس
بلخوا د تیرې مئی میاشتې پر 28 د شپې مهال به سوالو د میرعلي په موسیقي او هڅوخېلو کې د نجونو د دوه سکولونو ودانۍ په بارودو والو زولې. له دغې وروسته د سیمې خلکو احتجاج هم وکړو. د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا په سوات او ځینو نورو سیمو کې په دې 13 کلونو کې زیاتره د جینکو سکولونه په بارودو والوزول شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پختون ژغورنې غورځنګ یو مشر عالم زیب مسجد چې په قبایلي ضلعو کې د ماین چاودنو پر مسله کار کوي مشال ریډیو ته وایي دوی دغه مسله د پوځي چارواکو او ضلع انتظامی سره سو واره راپورته کړی ده.
مختلف ځان پټ آؤٹ کړي ورته څو ځان کې دوی څه کار هم سره وکړو. نو دا بدر ایریا کې په شوال ایریا کې هلته اوس یو پوسټ واټر مشهور پوسټ وو د غره په سر باندې. نو هغه چې کوم وو نو دوی اوس خالي کړي دي. نو هلته چې کوم عام ځناور وردرومي یا ورسره یې چې کوم د شپانه وردرومي نو هغه هلته مخصوص شکار شي. یا
بلخوا د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې دا ویلي وو چې دوی له سیمې نه د ماینونو پر پاکولو کار پیل کړی. د پاکستان وفاقي حکومت او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی حکومت هم دا ویلی وو چې د هغو سکولونو د بیا جوړولو پر فعالولو یې کار پیل کړی چې په دې 13 کلونو کې د نامنۍ په پیښو کې ړنګ شوي ول.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې په کورما کې به د شاملاتي ځمکو په سر د شخړو د ختمولو لپاره یو کمیشن جوړوي. دا فیصله پرون په پاړچینار کې د حکومتي چارواکو سره د شیعه او سنی مشرانو په یوه جرګه کې شوې. جرګې ته د وینا پر مهال د خیبر پختونخوا چیف سکرتر ندیم اسلم ویلي دا کار به د سیمې د مشرانو په سلا او مشوره کیږي. د یادونې ده چې د اپریل په 2 د کورمې په لنډیوان صحرا سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر نښته شوې وه چې پکې دوه تنه وژل شوي او 15 ژوبل شوي وو. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو درېو غړو د خوشي کولو لپاره د جون له 3 څخه په میرعلي کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د پرلت ګډونوالو په بڼو کې د غورځنګ یو مشر ګران وزیر د جون په 3 مشال لري ته ویلي چې په میرعلي کې د مای په 1.5 د پښتون ژغورنې غورځنګ 3 کسان امنیتي ځواکونو نیولي دي. بلخوا چارواکي وایي نیول شوو کسانو له قانونه سرغړونه کړې او له پلټنو وروسته به خوشي کیږي. دا کل شوه چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر مملکت هنار بانی کار د جون په 15 ځنو یورپی هوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت د جون په 3 په خپل ویبپاڼه لیکلي چې نارو، سویډن، ډنمارک او بلجیم ته د هنار بانی کار دا دوره به د جون تر 14 پورې وي. نوموړي بهل تل چارواکو سره د پرمختیا لپاره د همکارۍ، تجارت او آب و هوا د بدلون په اړه خبرې کوي. په یوکرین د روس د یرغل رایسي جګړه کې سلګونه ماشومان وژل شوی. د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی نن ویل د دغه هیواد په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوی. په یوکرین د روس د یرغل 14 میاشتې پوره شوې او نن سریلانکا افغانستان ته په 2500 ورځې کرکټ سیالۍ کې په 122 رنزونو ماته ورکړه. د دریو لوبو په دې لړۍ کې لومړی سیالي افغانستان ګټلې و او دریم میچ به د جون په 8 کېږي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واوریده او اوس ورځو زنو نړیوالو ریپورتونو ته. د یوکرین ولسمشر وایي په دغه هیواد د روسي یرغل رایسه تر اوسه په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 1500 یوکرینی ماشومان وژل شوي دي. پرون هم په دینپرو ښار کې په یو هوایی حمله کې یو ماشوم وژل شوی او 2 نور ژوبل شوي وو. په همدې حال کې د یوکرین ولسمشر ویلي هیواد یې د پوځي عملیاتو لپاره ځان تیاروي. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي چې د اوکراین په دنیپرو ښار کې هوایي حملې چې یو استوګنیزه ساحه یې په نښه کړې یو 2 کلن ماشوم وژلی دی. په دنیپرو پیتروس کې د پوځي ادارې مشر سرهی لیساک د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته سوی د 5 ماشومانو په ګډون 2 نور کسان ټپیان سوي دي. د هغه په خبره دا حمله د 2 منزله ودانیو، 100 شخصي کورونو، یو دکان او د ګازو نلیکې د قسمی تخریب سبب شوی ده. تر دې حمله وروسته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی نن وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله چې 14 میاشتې سوي لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل سوي دي. ولسمشر زلینسکی پر دنیپرو تازه هوایي حمله غندلې او د روسیې کار یې بللی دی. هغه پرونه وخته په خپل فیسبوک کې لیکلي چې روسیې یو بیا ثابته کړه چې یو تروریستي دولت دی. زلینسکی ویلي روسان به د هغه څه له کبله مسؤول وګڼل سي چې د اوکراین پر ملت او وګړو یې راوستلی دي. چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاهو په پلازمینه کیف کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو یوه څپه شنډه کړې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې شدیدې سوي دي. کیف له میاشتو راهیسې وایي د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی په هغه مرکه کې چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون خپره کړه ویلي چې هیواد به دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کیږي پیل کړي. هغه ویلي د دغو عملیاتو هدف د هغو ساحو بیرته نیول دي چې روسیې د 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته لاندې کړي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ایرانی چارواکي وايي په سرحد د جنگونو مخنیوي لپاره پکار ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پولیساتي کسانو ته روزنه ورکړل شي. یو اعلی ایرانی چارواکي ویلي حاضر دي چې دا روزنه ورکړي، خو طالبان بیا وايي دوی نه بلکې ایرانی پولیساتي ځواکونه روزنه ته ضرورت لري. دا ناندري په داسې محال راپورته شوی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د افغانستان او ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې نښتې شوې او دواړو غاړو ته امر ژوبلا وخت ده. په دې اړه نور تفصیل د امید ظهیر مال رپورت کې اورو.
د ایران د انتظامی ځواکونو ځایناستی قومندان قاسم رضایی وایي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پولیساتي عسکر وروسي. ایرانی مهر خبری اژانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلي اړینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول لباس ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. هغه زیاته کړي دوی چمتواله اعلان کړی چې د طالبانو پولیساتي ځواکونه په ګڼمیشتو سرحدي سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو او هم له سرحدي سیمو ور هاخوا د نورو برخو لپاره وروسي، خو هغوی یعنی طالبان لا دې کار ته نه دي حاضر شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران د انتظامی ځواکونو ځایناستي قومندان د څرګندونو په خبرګون کې وایي لومړی ایرانی عسکر روزنې ته اړتیا لري، ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اصلي موضوع دا ده چې زموږ ځواکونه تر حده پورې د پوهه مسایلو باندې پوه دي چې په سرحد کې ضرورت او متاسفانه چې کوم ستونزې ولاړېږي هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې ډزې کړی یا تغطۍ کړی وي، بیا نو غبرګون د موږ لخوا ورته کار سوی، نو دوی هم خپل روزنې ته ضرورت دی، خپل اصول باید عملي کړي.
ایران داسې مال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتووالی اعلانوي چې په وروستیو کې د ایران او افغانستان په پوله د تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کېږي. د مې په 28مه د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې ایرانی او طالب ځواکونو په یو بل ډزې وکړې چې په پایله کې یو ایرانی عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شو. له دې نښتې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ادعا کېده طالبانو د هرات د اسلام قلعه ولسوالۍ کې د ایران پولې ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلیږي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې. ایرانی او طالب ځواکونو له دې وړاندې هم څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د خبرونه د هر خالي او یک شنبه یا اتوار په ورځ په پاوکم یوه بجه
له مشال رادیو نه اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل رپورت ته د پاکستان حکومت له افغانستان، ایران او روس سره د بارټر ټریډ یا د سامان په بدله کې د سامان تجارت پیلولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې ځینو سوداګرو د حکومت دا اقدام استایل ویلي دي چې له دې سره به د سوداګرۍ نوې لارې چارې برابر شي، خو ځینې سوداګر بیا له دې عمل اندېښمن دي چې له یادو هیوادونو سره د اقتصادي توازن نشتون به د تجارت د دې نوې بڼې په وړاندې ستونزې جوړې کړي. په دې اړه تفصیل د نیاز علی خان رپورٹ کې ورو.
د پاکستان حکومت له افغانستان، ایران او روس سره بارډر ټریډ یا د سامان په بدله د سامان تجارت پیلولو اعلان کړی دی. د جون په 2مه نیټه د پاکستان د تجارت وزارت د دې پریکړې په اړه خپل مراسله خبره کړې ده. په پاکستان کې کاروبار کوونکي یا تاجران د حکومت دې پریکړې ته په کوم نظر ګوري؟ د فیډریشن چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری په خوانې مشر داروخان اچکزئی د جون په 3مه بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دا د کاروبار کوونکو لپاره یو نوې لار جوړه شوه چې ګټه به هیوادونو او تجارانو ته وي.
تجارانو لپاره یو لار جوړ شول، یو طریقه کار بل جوړ شو، کېدای شي خلکو ته په دې باندې کاروبار نور اسانه شي او د افغانستان خلکو ته هم اسانه شي. هر به همیشه به د حواله په ذریعه باندې د پیسو تلل راتلل، اوس به هغه چې دا دا به یو قانوني شکل جوړ شي او هغه به په قانوني طریقه باندې تګ راتګ.
په عین وخت کې بیا د خیبر پختونخوا د رسالپور انډسټری سټیټ مشر عرفان الله خان بیا وایي چې د بهر هیوادونو نه سامان راغوښتلو کې ګټه شته، خو د پاکستان نه افغانستان، ایران او روس ته سامان لیږلو کې ګټه نه ښکاري. د نوموړي په وینا چې پاکستان کې په سامانونو جوړولو د بجلی لګښت او ټیکسونه ډیر زیات دي،
او کوم چې زمونږ په پاکستان کې د ټایم کې آیټمز تیاری نه کاغه میډیسن دي، کاغه ماربل دي، کاغه داسې د ماشومانو کوم دا ټایپیانې فوډز دي، نو ګارمنټس میک اپ سامان دي، نو افغانستان ته موږ یې ټایم لګو نو هغې ته هم په هغه ریټ کې وارنه کوي، چونکه پاکستان کې بجلی دا ډېره زیاته ګرانه، خو دې ټایم کې هم هغه افغانستان کې تجارت روزګار کولو والا دي، نو هغه هغې ته وارنه کوي. نو هغوی دې ټایم کې د پاکستان نه تقریبا په سو کې 25% هغوی دلته نه ایټم اوچتو، یا هم هغه ایټم اوچتو چې هغې کې کوم هغې ته مشکلات دلته نه ملاویږي یا نور ملکونو ته هغوی نه راځي خو ګران راځي.
د پاکستان د تجارت وزارت مراسلې تر مخه پاکستان کولی شي چې یادو هیوادونو سره د ډالرو یا نورو کرنسیو بغیر کاروبار وکړي، او هغه پاکستانی کمپنۍ چې د روس، ایران، افغانستان سره د سامان په بدله سامان کاروبار کول غواړي باید پاکستان په فیډرل بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر کې رجسٹرډ وي. د یادې فیصلې په رڼا کې د پاکستان څخه به شاودو، سبزیانی، غوښه، د کاسمیټک سامان، موټر سایکلو ترڅنګ شپږشت توکي یادو هیوادونو ته لیږل شي، او بیا د افغانستان او ایران څخه به سبزیانی، وچ میوې، سکاره او نور شیان پاکستان ته راځي. د روس څخه به دال، غنم، سره او د ټیکسټایل مشینري پاکستان ته راتلی شي. په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیا وایي پاکستان ډالرو ته سخت ارزښت لري. په افغانستان، ایران او روس بندي بیا ځنی بندیزونه هم دي، نو دې هیوادونو د تجارت نوې لار پرانسته.
د دې خو پاکستان ته خپل ځانی ډېره فایده ده، ځکه چې پاکستان چې کم بار نه شیزونه راغواړي د هغې د پره ډالر پکار وي. پاکستان ته ډالر دې وخت ډېر زیات شارټیج دی. بل خو که د دې درې ملکونو ته وګورو نو په دې کې هم افغانستان ته هم دې وخت کې د هغه انټرنیشنلي ټریډ د هغه بند دی او بینکنگ چینل کلوز دی بالکل، او د کشانتی افغانستان باندې هم پابندیانې دي، پر روس باندې هم چې دونه انټرنیشنلی هغه باندې پابندیانې دي یورپی ملکونو کې. نو دا د دې څلور وړو ملکونو ضرورت دی چې دی خپل کې تجارت سیوا کی.
د تاجرانو په وینا چې دی وړاندې هم د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ په لویه کچا په رسمي او غیر رسمي ډول تجارت روانو، خو سه خه رسمي بڼه خپل کړه. د تاجرانو په خبره تر دې وړاندې د افغانستان او ایران سره په بیلا بیلو کرنسیو کې تجارت کېده. دا ډون به زل شو چې د سامان په بدله سامان کاروبار پیلېږي. پاکستان دا پریکړه په داسې حال کې کړي چې پاکستان له سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. د کراچۍ چیمبر اف کامرس په خوانی مشر زبیر موتیوالا مشال لیډیو سره بیا په خبرو کې ویلي د دې ګټه بداوي چې له پاکستان څخه به ډالر بهر نوزي، سرمایه به محفوظ وي، د مال په بدله به پیسې نه ورکول کېږي، او هم له دې سره به د پاکستان د اکسپورت کچا لا زیاته شي. د نوموړي په وینا چې د یادو هیوادونو ترمنځ د یو بل سره اقتصادي توازن برابر نه دی، لکه روس چې دا وخت نړۍ په اقتصاد کې ځانګړي برخه لري، بل لور ته به پاکستان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. په ایران او افغانستان چې نړیوال بندیزونه هم دي، د نوموړي په وینا چې د پاکستان څخه به بیا یوازې روجي او ځینې موسمي تازه میوې ایران ته لیږل کیږي، د دې له کبله به تاجرانو ته ګران شي چې د مال په بدله مال ورکړي. د کوټي چیمبر اف کامرس د چارواکو په وینا چې پاکستان څخه تر ټولو زیات برآمدات افغانستان ته کیږي، چې پکې دوایانې، اوړه، پیسونه، خوراکي توکي او نور زیات شان شامل دي، خو افغانستان څخه وچې او تازه میوې، قیمتي ډبرې او سکاره او ځینې نور شیان راوړل کیږي. کوټي چیمبر اف کامرس مشر عبدالله چکزئی بیا وایي
لیکن د ایران سره څه صورتحال بدل دی. د ایران تقریبا 300 زیات ایټمان موږ امپورټ راځي، پاکستان راځي، زموږ د خواته صرف 2-3 ایټم دي. په هغه کې یو وریجی چاول چې موږ ته وریجی دي، یو د کنجیت دي، او بل د ام سیزن سی د وست ام سیزن دی، ام دي که د مالټو سیزن بیا مالټې دي. د دې سره موږ ایران خلک د موږ سره کم کاروبار چې کوي هغه موږ ډېر په نقصان کې روان، موږ بارها وار ګورمیر ته دا دغه کړی دي چې زموږ د دې په تجارت کې توازن برابر سره.
خو د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ چیمبر اف کامرس وایي طالبانو حکومت او تاجرانو ترمن تر وسه په دغه اړه کومه پریکړه مخه ته نه درغلي. د پاکستان افغانستان سوداګرۍ چیمبر اف کامرس خان جان الکسی مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د پاکستان لخوا په پوله د تجارت معامله سمو د مخ کې راپورته شوی و، خو د ده په وینا تر اوسه کومه معاهده یا تړون نه دی شوی. د طالبانو د حکومت د تجارت او صنعت وزارت ویان اخوند زاده عبدالسلام جواد هم مشال لیډیو ته ویلي چې له پاکستان سره د سامان په بدله سامان سوداګرۍ په اړه ناسته شوی، خو د هغه په وینا دا موضوع لا پای ته نه رسیدلی. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان سرخار اسلام آباد او پېښور کې یو شمېر افغانان ادا کوي چې د شپې ورځې پولیس په بیلابیلو بهانو نیسي او زوروي. د پاکستان حکومت د دې تازه او اداو په اړه څه نه دی ویلي، خو لوړاندې ویلي چې بغیر له قانوني اسنادو ورغلي خلک نیسي او له هیواد یې وباسي. بلخوا د طالبان د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی له پاکستاني زندانونو د افغان کډوالو د آزادېدو په برخه کې هڅه کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې د پولیسو لخوا د زورونې او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تېرو څو ورځو راهیسې بیا په بېلابېلو سیمو کې د افغانانو نیول او زورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن آزادي رادیو ته وویل،
موږ پرون په باریک سیمه کې ولیدل چې له همدې ځایه پنځه شپږ تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمېر ونیول چې ټول شمېر یې نږدې پنځه ویشت تنه کېده، ټول یې د باریک آب تاڼې ته یوړل.
د اسلام آباد د سبزی منډویلې سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمېر نور افغانان نیولي دي. د اسلام آباد په یو شمېر نورو سیمو کې هم ځینې افغانان سر ټکوي چې پاکستاني پولیس یې کورونو ته ورغلي او له دوی یې د اسناد غوښتنه کړي. هخوا په پېښور کې میشت یو شمېر افغانان هم ورته شکایت کوي. له دوی یوې مدونا حیدری آزادي رادیو ته وویل، ناهید سادات هم په پېښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خوار وزار دي، موږ نه کار لرو نه دنده. په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې یو لک لس زره کلدارې ورکړي دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
موده وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو، په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوي دي. هغې زیاته کړې وه، یو شمېر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې منی وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بېله اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشي شوي او هڅه کېږي چې نور څوک زندان کې پاتې نه شي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډېر شمېر نور هم د بېروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل. موده وړاندې د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر درې میلیونه تنه ښودلی و.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه
تاسو پشپا پر منځنیو او پورز پر لندو صفو اوریدلی سي. زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان په لغمان ولایت کې د کبانو فارم لرونکو وایي چې د پخوانی کاروبار خراب شوی. دوی د دې وجہ د پاکستان نه د کبانو ور وړل بولي. دا کاروباریان په لغمان کې د طالبانو د حکومت غوښتنه کوي چې له بهر څخه د کبانو ور وړل دې بند کړل شي. دوی دا راز د کبانو د ساتنې په برخه کې هم د مرستو غوښتونکي دي. بل لور ته مسول چارواکي وایي چې د کبانو فارمونو مالکانو ته د مرستو لارو چارو به غور کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کبانو فارم لرونکي وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د کبانو خرڅلاو کې کمواله راغله او لامل یې له پاکستان څخه د کبانو واردېدل غني. د سید پاچا په نوم د کبانو یو تن فارم لرونکي وایي
کله چې موږ میان رسیږي هلته پاکستان نه میان واردېږي، هغه میانو دا میان ډېر فرق لري. زموږ بازارونه هغې خرابوي. پیلن په دې لغمان کې څه فارمداران دي، دا ډېر فارمداران دي چې دوی ټول دغه سکل تاوانونه کړي. موږ هم خپله چې دا بچي راوړو، موږ د پاکستان نه راوړو. موږ تر اوسه داسې ما هغه نه ده جوړ کړی دلته چې خپله نسل تي والو بچي والو چې خپله دلته مثلا وروزو. موږ سره حکومت موږ ملاتړ وکړي او هغه وکړي داسې موږ ته جوړ کړي چې پاکستان میان دلته نه کامیابېږي.
سره له دې چې د یو شمېر موسسو له لورې د کبانو روزونکو ته وخت نا وخت د کبانو د روزنې په برخه کې پوهاوی ورکول کیږي، په لغمان کې د کبروزونکو اتحادیه مشر ګلنبی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د کبانو د روزنې په برخه کې د فارم لرونکو ظرفیت لوړونې ته زیات پام واړوي.
دغه ټریننګونه موږ ته کفایت نه کوي تر څو چې موږ ته د ټریننګ زمینه لږ زیاته برابر شي. نورو هیوادونو فارمونه باید موږ ووینو چې موږ په هغه مسلک باندې هم هغه شان سره مخې ته لاړ.
په لغمان کې د طالبانو د حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوی محمد ولی محسن وایي د دوی تخنیکی ټیمونه وخت نا وخت د کبانو فارم لرونکو ته د کبانو د روزنې په برخه کې پوهاوی ورکوي او هڅه کوي چې له بهر نه د واردونکو کبانو مخنیوي وکړي.
او کوشش کو د موسساتو د لارې نه دغه فارم والا چې کوم فارمونه لري هغه تقویه کړو او هغه د هر فارم والا د بیانو د کبانو فارم بردار هغه په خپل بقو درېږي او تولید یې زیات شي، صادرات یې زیات شي. لغمان کې چې زمونږ کبانو فارمونه چې دي یو سل اویا پورې فارمونه د کبانو دي او په دې کې چې دی اتیا فارمونه چې دی په کرغی ولسوالۍ کې مربوطاتو کې دي او اویا پورې فارمونه د مرکز مهسلام پورې مربوط دي او شلو پورې فارمونه چې دي په
خود لغمان اسیدون کی بیا وای په دې ورستیو کې په سیندونو کې د کبانو ناقانونه ښکار د مرګیدانی او برېښنایي شرطونو په وسیله زیات شوی چې لامل یې د کبانو نسل د ورکیدو لږ اکثره مخ شوی دی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورت ته ورزو. په پیښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابر کړی دی. دلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجې، منګي، ډول، شپېلې، سیتار او یا هم ګیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي مشهور هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ بیلابیل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانه دی چې وایي د موسیقۍ خولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انځورګرۍ ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال ریډیو د همکار رپورت اورو چې په یو سندره پیلېږي.
د
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسورزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیلنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیلنیز مرکز مرستیال او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینه کوي، چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغوی دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل ترسره کوي. مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام ته خپلو ځوان کل ته موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمینه را برابره کړې ده، او دغه زمینه مخ په وړاندې باندې بوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم د یو ځوان دی چې له ورځ مزورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلمه، نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوول، زمنګ منګي شرم ډیر زیات شو کوم منګي به مې غوول او ټپي به مې وایلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی رازرخانی سره تعلق ساتي، فرقان شي نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سے په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. ټکی ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خص دکړه کیږي، او دا غرنګ ز خپل هم دلته کې دی مفکوره تیز دکړه کوما. سحری کی چکم نه کار لزمه منجلو کار کوم، نازګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ له استادان کی خپل یې سلی کو، او یې جی بس ور سره د غټک پک سندری تپی م کوایو دي.
شاهکار محمد زی غږ دی چې مفکورې ته د ارمونیم یا باجې د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستي کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره ښه، دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک په لګ دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.